دوستان عزیز، با شنیدن رنگ زندگی یکتن از دستفروشان مسن و با همت کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم احمد شیبر میسپارم.
سلطان محمد سرور مننه د ازادي رادیو د دې سات داوري دن کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د فم په 13.5 هم صافه نیولای شي. په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي او د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان للیدنې کتنې خبرو چې د واشنگتن او کابل پر اړیکو ژغیدلې. د نورو مطالبو تر تر پیژندنې مخکې خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. جمهور رئیس حامد کرزی او اربیا خبرداري ورکړی کې د بګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لوري زندو شي، نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پېښ کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځواکونه په کابل کې له یوې ډلې وسلوالو سره نښته کړې چې 15 تنه ورته وژلې دي. ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې د بزکشۍ د لوبې په مهال ځان وژونکي حمله غندلې ده. دا حمله د امام صاحب ولسوالۍ کې شوې چې د امنی قومندان په شمول 10 کسان وژلې دي. او ټاکل شوی د چین پارلمان دا تصویب کړی چې شی جان پینګ د دغه هیواد ولسمشر دی. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی یو اربیا خبرداري ورکړی که د بګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لوري زند وشي، نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پېښ کړي. له ارګ څخه په یوې خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی د چهارشنبې په مازدیګر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قومندان سره په کتنه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې د بګرام زندان له موافقې سره سم ژر تر ژره افغان حکومت ته وسپارل شي. خبر پاڼه وایي ولسمشر کرزی په دې لیدنه کې جنرال جوزف ډانفورد ته ویلي ټول هغه افغان بندیان چې بیگونه دي او دی زندان کې دي د افغانستان د قوانینو سره سم باید ژر تر ژره خوشی شي، او هغه چې د افغانستان امنیت ګواښ پیښوي د زندان د بشپړې سپارنې وروسته به هم د افغانستان د قوانینو سره سم په توقیف کې پاتې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د ولسمشر کرزی له دفتر څخه د خبر پاڼه وروسته له هغې خبرېږي چې ولسمشر کرزی او جنرال جوزف ډانفورد د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې ونه توانېدل هغه خنډونه هوار کړي چې تېره اونۍ یې د دې زندان بشپړه ورسپارنه ځنډولې وه. د اژانس تر غونډې وروسته د ناټو د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پاتې مسئلو د هواري لپاره د رغنده خبرو اترو د دوام ژمنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې پرون په کابل کې افغان امنیتي ځواکونو له یوې ډلې وسلوالو بریدګرو سره نښته کړې ده او 15 تنه وسلوالي وژلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې سره په پایتخت کې د حقانی شبکې یو پلان شوی حمله شنډ کړې ده او د دې ډلې 2 تنه یې نیولې هم دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې اړوند دي وسلوالي ډلې غوښتل چې په کابل کې پر پوځي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړي، خو دوی مخکې له دې چې دا پلان عملي شي د دې مشکوکو بریدګرو ځای وموند او د کابل بشپړه سمه ناحیه کې پرې عملیات ترسره کړل. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې جنگي مهمات او چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې د بزکشۍ د لوبي پر مهال ځان وژونکي حمله غندلې ده. د حمله د امام صاحب په ولسوالۍ کې شوې ده چې د راپورونو له مخې د ولسوالۍ د امنی قومندان په شمول 10 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. په وژل شویو کې د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمی پلار او ورور چې د دې ولسوالۍ د امنی قومندانو شامل دي. ولسمشر کرزی ویلي د تروریستانو د ادعا خلاف چې وایي د بهرنیو ځواکونو پر ضد مبارزه کوي دا حمله د کشه د انانوی لوبي پر مهال کړي چې پکې هیڅ بهرنۍ نه دی وژل شوی. ولسمشر د پیکې د قربانیانو له کورونې سره خواخوږي ښودلې او هغوی ته یې تسلیت ویلی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. بیا هم ښه راغلی. ټاکل شوی ده د چین پارلمان دا تصویب کړي چې شی جان پینګ د دغه هیواد ولسمشر دی. جان پینګ تیر نومبر د هوجنتاو پر ځای د کمونیست ګوند او د چین د پوز مشر وټاکل شو. دا ټاکنه په چین کې په لسو کلونو کې یو ځل کېږي څو واک ځوان نسل ته وسپارل شي. کله چې د چین پارلمان چې تر ډیره واک نه لري نن جان پینګ د ولسمشر په حیث تایید کړي، نو دی به د هوجنتاو په څیر درې عمده وظیفې ولري. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په یو رسمي سفر مسکو ته رسیدلی. ټاکل شوی چې نوموړی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د پنجشنبې په ورځ وګوري. تمه ده چې دا دواړه مشران به په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې په روان وضعیت او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. همدارنګه به محمود عباس د پنجشنبې په ورځ د روسیې له صدراعظم دیمیتری میدویدف سره هم وګوري. راپورونه وایي چې د فلسطینی ادارې مشر به د مارچ تر شپاړسمې نیټې پورې په مسکو کې پاتې شي. په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو پادریانو د ارجنټاین جورج ماریو برګوګلیو د راتلونکي پاپ په توګه وټاکه. برګوګلیو د ځان لپاره د فرانسیس لومړی نوم غوره کړی دی. نوموړی د امریکا له لویې وچې څخه لومړنی پاپ دی چې ټاکل کیږي. د برګوګلیو ټاکل کیدل د فرانسوي پادری جین لویس تاوران لخوا په لاتیني ژبه داسې اعلان شوی دی.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
د ویل چې زه تاسو ته د خوښۍ یو اعلان کوم، او هغه دا ده چې موږ اوس پاپ لرو. د کلیسا په 2000 کلن تاریخ کې فرانسیس 268 پاپ ده. فرانسیس لومړی خپله ټوله سابقه په خپل هیواد کې د ارجنټین په هیواد کې تیره کړې ده. 81 کلن فرانسیس د ارجنټین د کلیسا د عصري کېدو له امله چې په لاتینه امریکا کې له محافظه کارو کلیساو څخه وه پیژندل کیږي. نوموړی د پادریانو له دوه ځلې اختلاف وروسته د دریم ځل لپاره ټاکل شوی دی. او د سووا په نوم د بشري حقونو یو مسکو میشت اداره وایي چې تیر کال په روسیه کې له پردیو ویره او سخت دریځه نشنلیزم په لوړه کچه پاتې و. د چهارشنبې په ورځ د 2012 میلادي کال په اړه د راپور د وړاندې کولو پر مهال د سووا کارپوهانو وویل تیر کال د کرکې سره په تړلو بریدونو کې په روسیه کې 19 کسان وژل شوي او 180 نور ټپیان شوي دي. دوی زیاته کړه سخت دریځه نشنلیستان نه یوازې هغه افراد په نښه کوي چې سلاویک نژاد نه دي، بلکې هغه فعالان چې د نژاد پالنې خلاف دي هم هدف ګرځوي. دوی همدارنګه پر هغو کسانو او ملاتړو یې هم بریدونه کوي چې له جنسي پلوه اقلیتونه دي. د کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې ولس پولیس ډیر کله پر هغو کسانو ډیر تمرکز کوي چې آنلاین خپلې نژاد پالي نظریې بیانوي او په لارو کوڅو کې د اقلیتونو خلاف تاوتریخوالي لپاره لپامه غورځوي.
د آزادۍ رادیو د خبرونې په دوام، تاسو د افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان او امریکا پر اړیکو غږېدلې دي. په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان په کچه د فوټبال لوبي په کندهار کې پیل شوي.
دا ټول زنو ترمنځ د قرمانه ټیمونه په دې کې بخښه اخلي او د دې څخه چې جوړیږي بیا پاسه یې د نړۍ سلو کې دي استراتوي.
د کابل په یوسندان کې بیا د شزینه بنجانو د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. یوې سندانۍ ازادي رادیو ته وویل
موږ ونه خوشاله په دې خاطر چې یو زندان ده، بل زړه دې موږ ډېر دلته تنګ.
د ورکو شویو عزیزانو پروګرام هم لرو او پکې د ورکو شویو د اعلان ترڅنګ د هغو کسانو په اړه معلومات درکوو چې موندل شوي.
من سره دلته د اوس په نوم باندې دلته سره اوسېږي او وایي چې زه د بغلان اوسېدونکی یم.
یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروان خبرونه اوریدل شي او ازادي رادیو تاسو را رسیدلی سمسونه هم لولو. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا خبرداری ورکړ کړه د بګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لورې ځنډ وشي د امریکا او افغانستان اړیکو ته به زیان واوړي. کله چې تیر شنبه افغان حکومت په بشپړه توګه د بګرام د زندان ورسپارل وزنډیدل، نو افغان چارواکو وویل په روانه اونۍ کې به د بګرام زندان په بشپړه توګه ورسپارل شي. په دې اړه ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جوزف دانفورد خبرې کړې دي. د دې خبرو تفصیل د اجمل اند په راپورټ کې.
د ولسمشر کرزی د ویان دفتر د ولسمشر لخلې وایي چې د باګرام د زندان پور سپارلو کې خند به د امریکا او افغانستان د اړیکو په زیان وي. د ارک څخه په وی خبرې شوې خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی د چهارشنبه د ورځې په ماسپخین په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د عمومي قمندان سره په کتنه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې د باګرام زندان د موافقه سره سم زر تر زر افغان حکومت ته وسپارل شي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر حامد کرزي په هلمند ولایت کې د وینا پر مهال د باګرام زندان ورسپارنه مهمه وبلله او افغانانو یې د ملاتړ غوښتنه وکړه. له بلې خوا د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې افغان لوري ته د باګرام د زندان په سپارنه کې ځنډ د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستونزو له علتونو یو علت وباله. ایمل فیضی ویل افغان لوري ته د زندان د بشپړې او زر تر زر سپارنې په برخه کې واشنگتن ته د ولسمشر کرزي او ورسره ملګري پلاوی په رسمي سفر کې موافقه شوې وه. ښاغلی فیضی ازادي راډیو ته ویل موږ د باګرام په زندان کې د بهرنیو هیوادونو د یو شمېر بندیات باو د ورسپارنې غوښتونکي نه یو ځکه په هغې برخه کې تر اوسه موافقه نشته. د ایمل فیضی په وینا همدارنګه یو شمېر هغه زندانیان چې ډېر خطرناک دي او شمېر یې له 15 څخه تر 15 پورې دي او د افغانستان او بهرنیو ځواکونو لپاره جدي خطر ګڼل کیږي. پری موافقه شوی چې د دوی پاړه به د ناټو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد او د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی په مشرۍ وګړه کمیټه پریکړه کوي او پر یو میکانیزم به کار کوي. د ښاغلی فیضی په وینا له دې سره بدان دیښنه ختمه شي چې افغان حکومت یو شمېر خطرناک بندیان خوشي نه کړي. نوموړي ویل له دې پرته افغان حکیمیت ته د نورو ټولو زندانیانو د بشپړې سپارنې پریکړه شوې ده او موږ یې زر تر زره د سپارنې غوښتنه کوو.
ما دو تعداد زندانیانی که مطلب یا بیگانه هستن و یا هم تهدید جدی نیستن و به کاملا
هغلی فیضی وی هماسی چې ما وویل موږ د هغه شمېر زندانیانو چې یا بیگناه دي او یا هم جدي ګواښ نه پیښوي هغوی باید کاملا په واشنگتن کې د شوې موافقې سره سم افغان لوري ته وسپارل شي. خو له بده مرغه لومړی د مارچ 9 نیټه وټاکل شوه. بیا وویل شول چې ډېر زر به تر دوشنبه پورې چې تېره شوه دا زندانیان افغان لوري ته وسپارل شي. اوس وایي چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به وسپارل شي. نو داسې یو وضعیت خپله د اندېښنې یو سبب او د افغانستان د ملي حاکمیت څخه څرګند سرغړابه ده. د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د ولسمشر کرزي له دفتر څخه دا خبر پاڼه وروسته لاغي خبرېږي چې ولسمشر کرزي او جنرال ډانفورد ونتوانیدل د چهارشنبه د ورځې په لیدنه کې هغه خندونه هوار کړي چې تیره اونۍ د دې زندان بشپړه ورسپارنه ځنډولې وه. همدا جان سرغونډي ورسته د ناټو د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پاتې مسلو د هواري لپاره د رغند خبرو اترو د دوام ژمنه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې د امریکا یو ناټو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد سره افغان دولت ته د بګرام د زندان د سپارلو پر مسلې خبرې وکړې. په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ به د پاتې ستونزو په اړه په راتلونکي کې بیا هم خبرې کیږي. ولسمشر کرزي په وروستیو کې بیا پر امریکا انتقادونه کړي دي. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان او د امریکا پر اړیکو یو لیکنه خپره کړې ده. په دې خبرونه کې نور کوم مسایل د افغانستان په ارتباط چړل شوی دي د نوریاس نوري په کتنه کې اورو.
وال سټریټ ژورنال ورسپانه په ورستۍ غنه کې کرزی په خپل د امریکا زیات سرګندونو ټینګار کوي تر سرلیک لاندې لیکي. افغان ولسمشر حامد کرزی د سیشن می پورز هلمن ولایت په سفر کې یو ځل بیا د امریکا زیات سرګندونو تکرار کړی چې ویلی وو د افغانستان په نارامۍ کې امریکا او طالبان دواړه لاس لري. ولسمشر کرزی د اکشن بی پورز د امریکا د دفاع وزیر چیک هیګل سره تر کتنې وروسته وویل چې طالبان د امریکا لپاره خدمت کوي، بیګناه ملکی افغانان وژني. امریکایي ملکی او پوځي چارواکو د کرزی دغه څرګندونې په کلک رد کړې. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام د دوشنبه په ورځ وویل هغه مفکوره چې ګواکې موږ بل طالبانو سره معامله کوو دا د هر هغه څه پر ضد چې موږ دلته ترسره کړي دي. د ورسپانې په وینا د کرزی دا څرګندونې هغه خبرې اترې له ګواک سره مخامخ کوي چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر څرنګوالي څرخي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه په واشنگتن کې د امریکن پروګرس د مرکز د یو کارکونکو براین کاتولس د خبرو په حواله لیکي چې ویلي دي کرزی د نازکو یخونو پر سر لوبه کوي. د بارک اوباما اداره غواړي د افغانستان اوږدمهاله ملاتړ وکړي، خو دا ډول څرګندونې دوی ته دا ګرانوي چې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو لپاره امریکایانو او د دې هیواد کانګرس ته قناعت ورکړي. برتانوی ګارډین ورسپانه پر یوې بلې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکي چې طالبان ماشومان ته د پولیو د واکسین مخه نیسي. د نورستان والی تمیم نورستانی چې ولایت له پاکستان سره ګډه پوله لري ګارډین ته ویلي چې هغو طالبانو چې په یو شمېر هغو لرو پرتو غرنیو سیمو کې نفوذ لري ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد د کلنی واکسین مخه نیولې. روغتیایي کارکونکي نه پرېږدي چې هغه ماشومان چې اړتیا لري واکسین کړي. د نورستان دی والی په وینا دی وایګل پر ولسوالۍ له درې کالو راهیسې طالبان واکمن دي. تیر دو کلونو کې ماشومانو ته د واکسین کمپاین عملي شوی، خو سږ کال طالبانو دغه کمپاین بند کړی دی. ګارډین ورسپانه دی والی له قوله زیاتوي چې وایي په نورګل ولسوالۍ کې هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي، او هغه پاکستاني طالبان به چې په خپلو سیمو کې درې ځلې ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې وه، ښایي پر افغان طالبانو هم په فشار راوړي چې دوی هم ورته کار وکړي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د ادارې له قوله چې په افغانستان کې د واکسین د دغه کمپاین چارې تنظیموي لیکي چې وایي په ټول افغانستان کې طالبانو روغتیایي کارکوونکي له دې نه دي منع کړي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې پرون د بوسکشي لوبې پر مهال چاودنه وشوه. د راپورټونو له مخې د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون لس کسان ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. په ووژل شویو کې د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پلار او ورور شامل دي. نور محمد سهیم له کندوز په ټلیفون را سره دی. سهیم صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې لوبه لا روانه وه چې چاودنه وشوه او کنه له لوبې وروسته چاودنه وشوه؟
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، پرون ماښام شپږ بجې یوه انتحاري حمله شوې ده د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د زرد کمر په سیمه کې د بزکشۍ په مهال. دلته بښنه غواړم.
بله،
د زرد کمر په سیمه کې یوه غصه ده، د انتحاري حمله شوې ده. دغه حمله په داسې حال کې شوې ده چې دغه بسکشي د پای ته رسېدو په حال کې وه، او دا
سهیم صاحب تاسو چې بوسکشي پای ته رسیدله او د زرد کمر په سیمه کې دا چاودنه وشوه، د په خبرونو کې مو د روان خبرونې په پیل کې دا خبر درلو چې یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي دي. تاسو د ټپیانو په اړه معلومات لري چې څو تنه دي؟
دلته نن سهار تقریبا نیم ساعت مخه د کندوز والی ویان د عنایت الله خلیق آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو لس تنه مړه دي او اته تنه ټپیان دي. په وژل شویو کې دوی وویلې چې د ملي شورا د مشر ورور، وراره، پلار او د کاکا زوی هم شامل دي. او دغه راز د دوی یو بل ورور په ټپیانو کې راغلی دی، او د اتو تنو ټپیانو په البته په وژل شوو کې د دوی څلور تنه ساتونکي هم دي او یو کمرماین هم دی د امنیه قمانداني. په هر صورت په ټپیانو کې وایي چې زیاتره ملکی وګړي دي او ځینې پولیس هم پکې شامل دي. او دغه لوبه هغه دغه چاودنه یا دغه انتحاري حمله هغه وخت شوې ده چې د امام صاحب امنیه قمندان د بسکشي ساحه پرېښوده او خپل موټر د سپرلۍ موټر ته رسېدلی و چې انتحاري ځان ورسولی دی، او په دغه اسنا کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی؟ طالبانو له تاسو سره ارتباط نیولی دی؟
نه، تر اوسه پورې همېشه به په داسې پیښو کې د رسنیو سره تماس نیول کېده. تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه خامخا د طالبانو کار دی.
سهیم صاحب، مننه. و مو اوریدل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د بوسکشي د لوبې پر مهال پرون ځان وژونکي حمله شوې ده، چې د دې حملې له امله د وروستیو معلوماتو له مخې یولس تنه وژل شوي او اته تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان له شماله د افغانستان جنوب خواته مخه کوو او تقریبا د افغانستان مرکزي سیمې ته غزنی ته ورسو. لننه وو ورځې وروسته د 1492 مریض کال لومړی ورسته، خو د افغانستان په ګڼو ځایونو کې د پسرلي په درشل کې د نیالګیو کښېنول پیل شوي دي. په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې ښاروالي دا ژمنه کړې او عملا لاس په کار شوې چې دا کار وکړي. ځینې ځایونه لکه خوست کې بیا په محصلانو هم د محصلانو هم د پانتون انګن په نیالګیو شایسته کړي. خو په غزنی کې د اندړ لولسوالی خبر لرو چې د نیالګیو په کښېنولو کې پاتونوالو برخه اخیستې ده. سید شاه سقیم له غزنی په ټلیفون را سره دی. سقیم صاحب، پاتونوالو څنګه دا پریکړه کړې؟
سلامونه شبر ته، سهار مو بخیر. د اندړ ولسوالۍ کې تقریبا دغه 2500 وکیسه و نیالګي سي ټاکل شوي. دا به کښېنول شي په دغه سیمه کې. یوازې پاتونوال نه، د سیمه ییز پولیس دي، ملي پولیس دي، د ملي اردو سرتیری دي، ولسوالۍ کارکوونکي دي، عام خلک دي او پاتونوال هم ورسره شامل دي. دوی تېره ورځ د نیالګي ښوولو ته پیل کړی ده او 2000 نیالګي پرون ورځ کښېنولي دي. دوی وایي دا پنځلس ورځې دوام وکړي لږ نیالګي وکښېنول، او په دې موده کښې به 2500 اته سوه نیالګي دوی کښېنوي. په اندړ ولسوالۍ کښې ډېرې بند شاوخوا کښې، په روغتون کښې، په مکتبونو کښې، د جوماتونو مخ ته، او داسې په د لارو په سر باندې به دا نیالګي کښېنوي.
بلې، دغه نیالګي حکومت ورکړي دي او که نه دغه کسانو په خپله پیدا کړي دي؟ مثلا پولیسو خود ته کېدای شي چې حکومت ورکړي وي، لیکن سیمه ییزو خلکو او پاڅونوالو ته چا ورکړي؟
د اندړ له ولسوال قاسم د سوال سره زما خبرې وکړې. هغه وایي چې په دې کښې د کرنې او اوبو لګولو وزارت مرسته ورسره کړې ده، ځینو موسساتو مرسته ورسره کړې، ولایتي ادارې د نیالګي ورکړي دي، او بل د غزنې دا تجارانو مرسته ورسره کړې ده. هغوی دوی ته دا نیالګي ورکړې دي، دوی کښېنوي، مګر په کښېنولو کښې بیا د سیمې خلک مرسته ورسره کوي. دوی وایي تکمت لکه افغاني اشرونه، بس سهار ډول را ووځي او ډول وهل کېږي، ځینې کسان اتن کوي، ځینې نیالګي کښېنوي، ځینې خوشحالۍ کوي.
بلې بلې، بله سقیم صاحب، 3500 نیالګي خو ډېر نیالګي دي. دوی یې په ولسوالۍ کښې هم خو دومره گنجایش نشته. اکثره یې په کومو سیمو کښې کښېنوي؟
زیات به دا د سروې د بند په شاوخوا کښې کښېنول شي، ځکه د سروې بند پراخه سیمه ده، ښې اوبه لري او ښار ته نږدې سیمه ده. دوی داسې دوی غواړي له دغه سیمې څخه یو د سیل ځای جوړ کړي، لکه د کابل کرغه یا د کندهار د ډالۍ بند او داسې نور ځایونه. خلک د سیل لپاره هم ورځي، ځکه دا ښار ته هم نش ورته نږدې ده. اوس په دې سیمه کښې تر پخوا زیات امن هم راغلی ده. د ولسوالۍ کوم د زرو په شاوخوا کښې مکتبونه چې له پاسم له سیمې سره دغه خلاص شول. په دغه ولسوالۍ کښې څو ورځې مخکې یو سړک و، هغه جوړ شو د دغې پاسون تر پیل وروسته. سیمه ییز پولیس هلته لاړ، نو دوی اوس د دې ولسوالۍ رونق بېرته راغلی ده، ښار رونق نیولی ده. نو دوی اوس هلته کښې له دغې سیمه څخه یو داسې سیل ځای جوړ کړي.
سید شاه سقیم، مننه. وام اورېدل چې د غزني په اندړ ولسوالۍ کښې نږدې 3500 نیالګي کښېنول کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کندهار کې د اتو زونونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې. چارواکي وایي چې په دغو لوبو کې به د هیواد د مختلفو ولایتونو اته لوبډلې سیالي وکړي، او پر مهال به یې غوره لوبغاړي د افغانستان منتخب لوبډلې ته وټاکل شي. د سیالیو په لومړۍ ورځ هلمند د پنجشیر څخه 4-0 په مقابل کې لوبه وګټله. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د افغانستان منتخبي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي دغه سیالۍ د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې پیل شوې. د لوبو د پیل مراسمو ته چې په احمدشاهي لوبغالي کې ترسره سوه، د کندهار والي او د فوټبال زرګونه تماشاچان راغلي وه چې په پیل کې د لوبغاړو لخوا د رسمي ګذشت مراسم ترسره سوه. د کندهار د سپورت او بدني روزنې امیر محمود الله ګلالی وایي چې دغه سیالۍ د افغانستان د منتخبي لوبډلې د ټاکل کېدو په هدف ترسره کېږي، چې 14 ورځې به دوام وکړي او ټاکل شوې لوبډله به په آسیایي او نړیواله سطحه ولوبېږي. د ښاغلي ګلالي په خبره د اتو زونو دغه لوبډلې پر دوو ګروپونو ویشل شوي، چې په لومړي ګروپ کې کابل، هرات، هلمند او د جوزجان ولایتونو فوټبال لوبډلې، او په دوهم ګروپ کې کندهار، خوست، جلال آباد او بدخشان فوټبال لوبډلې لوبه کوي.
دا څو زونو ترمنځ د قرمانه ټیمونه په دې کې برخه اخلي او د دې څخه د ټیم جوړیږي چې بیا په سیا او دنیا سیالیو کې دې اشتراک کوي.
دا ټولنه ان شاء الله جلس ورځ دوام وکړي.
د سیالیو د پیل په لومړۍ ورځ هلمند څلور د صفر په وړاندې د پنشیر د فوټبال لوبډلې څخه لوبه وګټل. کندهار ته د نورو ولایتونو څخه راغلي لوبغاړي خوش او د ټاکل سوي کمیټې څخه د لوبغاړو د انتخاب لپاره د شک قضاوت غوښتنه کوي.
دا د رشتو فوټبال د انتخاب د ټیم ملي او همچنان د بهترین کلب په افغانستان کې لکه قهرمان کلب ای اف سی او فیفا لپاره نوم کیږي.
ما خوش هستیم که در اینجا هستیم و این مسابقات که برگزار میشه با سیستم دو گروپ است، A و B، که ما در گروپ B قرار داریم. دیگه مسابقات ما مال خیر روزهای بعدی شروع میشه.
د یادول ورد چی دو کال مخکې هم په کندهار کې د تو زونو ترمنز د فوټبال لوبي وسوي چې د هرات لوبډلې لومړی مقام ترلاسه کړ.
په کندهار کې د اتو زونونو ترمنځ د فوټبال تورنمنت پیل شوی. له فوټبال والیبال ته او له بهره زندان ته مخه کوو. له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت او اولمپیک ملي کمیټې هڅه پیل کړې چې د افغانستان په ښځینه زندانونو کې د سپورت له لارې په نشه یي موادو د ښځو د معتادېدو مخه ونیسي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکو پرون د کابل د بادام باغ په ښځینه توقیف ځای کې د بندیانو ښځو ترمنځ د والیبال لوبې د ترسره کېدو پر مهال وویل سپورت کولی شي زندانیانې له مخدر موادو او نورو ناوړه کارونو وساتي. د اولمپیک د ملي کمیټې مسولان هم وایي چې سپورت د بندیانو روغتیا لپاره ډیر مهم دی. په دې اړه له کابله جمیله ظریف رپورت لري.
دا د کابل د بدنباغ په توقیف ځای کې د هغو توقیف شویو ښځو غږونه دي چې په والیبال بوختې دي. دوی وایي چې په زندان کې ورته د سپورتي لوبو د زمینو برابرول یو ښه اقدام او د دوی د روغتیا لپاره ډیر ګټور دی. په دې توقیف ځای کې د چهارشنبې په ورځ د میوند او میهن ټیمونو ترمنځ د والیبال مسابقه وشوه چې په پای کې د میهن ټیم بریالی شو. نیلا پوزیبا د دې ټیمونو دوه تنه غړي دي چې وایي سپورت کولی شي د دوی په بوخت ساتلو او ښې روغتیا کې مرسته وکړي.
یو زندان دا بل زړه دی موږ ډیر دلته تنګ اوسې او چې کوم مصروفیت موږ لرو ډیر ښه دلته موږ دا مصروفیت موږ ته ښه ده چې موږ په مصروفه اوسېږو. یا وخت مو د زندان ورزش میکړو.
کله چې موږ په زندان کې لوبې کوو نو ځان ډیر آرام احساسوو. د ماسپښین له 3 بجو دلته راځو او د مازدیګر تر 4:30 بجو اسپورت کوو. دا زموږ لپاره ډیر ښه ده او روغتیا مو هم ورسره ښه وي.
د والیبال دا لوبه له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت او د اولمپیک د ملي کمیټې په ابتکار د بادام باغ د ښځو په زندان کې ترسره شوه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د دواړو ټیمونو لوبغاړو ته ډالۍ او جایزې هم ورکړل شوې. د دې وزارت د مالی او پلان جوړونې مرستیال محمد ابراهیم اظهر خبریالانو ته وویل دوی غواړي زندانیان په سپورت بوخت وساتي څو یې پام له نشه یي توکو او ناوړه کارونو واوړي.
یوازینۍ لار چې کولی شي ځوانان له مخدره توکو وساتي همدا سپورت دی. سپورت ټولو ځوانانو ته که په زندان کې دي او که آزاد یو ښه پیغام دی او کولی شي هغوی سره د تصمیم نیولو او د هغوی د روغتیا په برخه کې ګټور وي. سپورت کولی شي هغوی سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه هم په زندان کې د سپورتي لوبو ترسره کول د زندانیانو د روغتیا او د هغوی د پام بدلولو په برخه کې ګټور بولي. د دې کمیټې چارواکي وایي چې په راتلونکو کې زندانیانو ته د نورو سپورتي لوبو د زمینې برابرولو لپاره به نورې هڅې هم وکړي. په دې وروستیو کې نه یوازې افغان ځوانانو بلکې ښځینه لوبغاړو هم د سپورت په برخه کې ډېر پرمختګونه کړي. افغان نجونې اوس کولی شي په بېلابېلو ملي او نړیوالو سپورتي لوبو کې هم برخه واخلي.
د لوبو لډګره بل خبردار دا لرو چې نن په ابوظبي کې د افغانستان او سکاټلند د څلور ورځنۍ کرکټ لوبې دریم ورځ ده او افغان ډله د ګټلو په درشل کې ده. د سکاټلند یوازې یو لوبغاړی پاتې دی او لا یې هم د افغانستان د لومړي پړاو له لوبې شپږ منډې کمې دي. د افغانستان په دغه لوبه کې عزت الله دولتزی ډیر ښه ځلیدلی دی. په لومړي پړاو کې د سکاټلند شپږ لوبغاړي آوټ کړل او په دوهمه مرحله کې د سکاټلند 15 لوبغاړي سوڅولې دي. یعنی تر اوسه پورې یو لس وکټ یې اخیستې دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته ګڼې سیمې سونه په دې ارتباط راغلي دي چې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د کرکټ لوبه څرنګه روانه ده. په دې اړه مو مخکې معلومات درکړل. البته له لغمانه څو سیمې سونه په دې اړه لرو چې د افغان دولت باید د افغانستان دولت باید د دوی په وینا د روغتیا برخې ته توجه زیاته کړي. په روانه خبرونه کې وړاندې د ورکو شوي عزیزانو پروګرام لرو، خو اوس 7:30 دي. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا خبرداری ورکړی که د بګرام د زندان پور سپارلو کې د امریکا له لوري زنګ وشي، نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیښ کړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي ځواکونه په کابل کې یوې ډلې وسلوالو سره نښته کړي چې د هغوی 15 تنه وژلي او دوی نور هم نیولي دي. لبلی خوا جمهور رئیس حامد کرزی په کندوز کې د بوسکشې د لوبې په محل ځان وژون کې حمله غندلې ده. دا حمله چې پرون مازدیګر محل شوې ده، کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د امنی قمندان په شمول لس کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. تمه ده د چین پارلمان دا تصویب کړي چې شی جانپینګ د دغه هیواد ولسمشر دی. جانپینګ تیر نومبر د هوجنتاو پر ځای د کمونیست ګوند او د چین د پوځ مشر وټاکل شو. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو رسمي سفر مسکو ته تللی دی. نوموړی به د مارچ تر 14 پورې په مسکو کې پاتې شي او تمه ده په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې په روان وضعیت له روسي چارواکو سره خبرې وکړي.
وړاندې به په خبرونه کې په افغانستان کې د یو تلویزیون په ارتباط واوري، خو اوس یوه بله مسله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې میشت نړیوال سوله ساتي ځواکونه باید له افغانستانه تر وتلو مخکې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خپل وروستی رپورټ وسپاري. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر جنرال سرګی چویګو ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتنې وروسته روسیه غواړي چې د ځان او د خپلو متحدانو د امنیت لپاره یو لړ تدابیر ونیسي. د دواړو روسي چارواکو دا څرګندونې په لندن کې له خپلو برېټانیوي سیالانو سره د دوه اړخیزې غونډې له پیل وروسته خبریالانو ته کړي. په اړه یې تفصیل له اجمل ان څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لندن کې د برتانوي چارواکو سره د خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي نړیوال ځواکونه مخکې له دې چې له افغانستان څخه ووزي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته بشپړ رپورټ وسپاري. د انټرفاکس خبري ایجنسی ویل اوروف د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان او ته ویل ایساف سوکونه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لمخې چې د رایو پاکثریت شوی وتللی او د پریکړه په افغانستان کې د دوی د عملیاتو بنسټ جوړي. د نوموړي په وینا وشنړيوال سوکونه غواړي په افغانستان کې خپل عملیات محدود کړي، نو بیا باید په دې اړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا ورسپارل شوی ماموریت څومره بشپړ کړي راپور د شورا ته وسپاري. دا لاوروف په نظر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به درځوي چې سپارل شوی ماموریت څومره بشپړ شوه. لبلې خوا د روسیې د دفاع وزیر جنرال سرګی شویګو هم په لندن کې برتانوي لوري سره له دوه اړخیزو خبرو وروسته خبري اعلان ته ویلي روسیې لیواله ده چې په 2014 میلادي کال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د خپل او په منځنۍ اسیا کې د خپل متحدینو د امنیت د تضمین لپاره یو شمېر تدابیر خپل کړی. د انټرفاکس خبري ایجنسی د روسیې د دفاع د وزیر لخلي ویلي د افغانستان موضوع اضافي بحث خوړی په ځنګړې توګه له 2014 کال وروسته برخي. سرګی شویګو زیاته کړې ده موږ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وطني وروسته د ټولو تدابیرو په خپلولو کې واضحه لیوالتیا لرو. نو موږ زیاته کړې موږ ګورو چې له افغانستان څخه روسیې او د جمعي امنیت د تړون په سازمان کې زموږ متحدینو ته ګواخ پیښته. موږ به پرې په منظمه توګه خبرې کوو او نن مو هم پرې خبرې وکړې. نوموړي ویل موږ پریکړه وکړه چې پر دې مسلې به په هغه کانفرنس کې هم خبرې وکړو چې موږ ورته د ناټو او د جمعي امنیت د تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران ورغوښتي. انټرفاکس خبري ایجنسی د روسیې د دفاع د وزیر سرګی شویګو له خولې زیاتوي د مې په میاشت کې به د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې خبرې کوو او هیله لرو چې د ناټو د غړو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د دفاع وزیران به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړې کله چې پخواني شوروي اتحاد له افغانستان څخه ووت نو موږ تر شا روزل شوي خلک او تجهیزات پرېښودل چې پکې الوتکې، هیلیکوپټر او زغره وال ګاډي شامل و. په دې تجهیزاتو حکومت وتوانی د دوه کاله دوام وکړي او تاسو ته به په یاد وي چې لا غیر وروسته څه پیښ شول. جنرال شویګو زیاته کړه چې په دې اړه هم برتانوي لوري سره خبرې کړې دي. انټرفاکس خبري ایجنس وایي کله چې له سرګی شویګو څخه وپوښتل شول چې د ایساف لپاره د افغانستان څخه د وتلو د مهال ویش وخت سم دی که نه، نوموړي وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه سم روزل شوي او تجهیز شوي وي او په راتلونکو دوو کلونو کې نور هم پیاوړي شي او په خپل هیواد کې عملیاتو ته چمتو وي، په ځانګړې توګه په شمال کې چې موږ پکې لیوالتیا لرو، نو دا د ایساف د وتلو لپاره سم وخت دی.
پښتانه په نړیوال کلی کې پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان. دا نوې لړۍ ډیر ژر له آزادۍ او مشال راډیوګانو خپریږي. د مخاورو امدی وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي. پښتانه په نړیوال کلی کې
پښتانه په نړیوال کلی کې په همدې اړه چې له پښتنو سره د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه څرنګه ژوند کوي له سستونزو سره مخامخ دي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. په روانه خپرونه کې وړاندې د ورکو شوي عزیزانو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به تاسو واورئ چې یو شمېر کسان موندل شوي دي او له ځینو کسانو سره دي هغوی د ورکو شویو کسانو خپلوانو ته معلومات ورکوي. همدارس به د هغو کسانو په اړه مو هم واوري چې ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی او د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي. خو اوس په افغانستان کې د یو تلویزیون په ارتباط، افغانستان په تیرو دولسو کلونو کې د سیمې او نړۍ د زیاتو هیوادونو په پرتله د بې ساري ټکنالوژي پرمختګونو شاهد و. په دې لړ کې یو نوی پرمختګ د انټرنیټي تلویزیون د خپرونو پیل دی. د افغانستان په ډیرو لویو ښارونو کې خلک د کیبل له لارې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خپرونې کتلی شي. په دې هیواد کې دننه هم په لسهاوو تلویزیونونه خپرونې کوي چې خلک یې ګوري. خو دا اول ځل دی چې د انټرنیټ له لارې یو تلویزیون په خپرونو پیل کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د ګلوباکس ډاٹ ټي وی خبرونه یوازې پر انټرنیټ کتل کیږي. افغانستان ته د انټرنیټي تلویزیونی شبکې راتګ د ډیجیټل الکترونیکی رسنیو او ټکنالوژي داسې پرمختګ دی چې د سیمې په هیوادونو کې ساره نه لري او حتی په ډیرو اروپایي هیوادونو کې تازه معرفي کیږي. د دې تلویزیونی یو اساسي هدف د ځوانانو د پام خپلول دی. نو په خبرونه کې په اساسي ډول پر هغو مسایلو غور کیږي چې د ځوانانو په تابه برابر وي، لکه ورزش، موسیقي، مود، فیشن، لباس، ټکنالوژي، سینما او داسې نور. د دوی پروګرام مونه تر دې راهده تفریحي رنگ لري، مثلا هپ هاپ او الکترونیک موسیقي، او په بهرنیو هیوادونو کې د فیشن شوګانو په اړه رپورټونه خپروي. ګلوباکس ډاٹ ټي وی د رسمي وپاڼې څخه د سبچوي پروګرام څو ثانیې به واورو.
جنگ جهانی سوم مهمتره، چون موضوع مرد و زنه، موضوع مسابقه بین خانم ها و آقایونه. خانم ها یادتون
نه. در گلوباکس دات تی وی هدف په ځوانانو کې د شی روحیه او د امید پیدا کول دي. د دې شبکې یو مسؤل شمس الحق رحیمی د فرانسې خبری آژانس توای نن ورځ د افغانستان نوې نسل د امریکا او اروپا په څیر د سولې ژوند غواړي. افغانستان یوازې د وشکو ځای نه دی، بلکې دلته هم امید شته. موږ باید د خلکو په فکر کې بدلون راولو. ګلوباکس ډاٹ ټي وی پر فیسبوک هم پیدا کیږي او هلته هم ویل کیږي چې څه باندې لزره خوښوونکي لري. دا شبکه په دوبۍ کې یو دفتر لري او له هغه ځایه پر داسې مسایلو چې د ځوانو هلکانو او نجونو لپاره جالب دي، لکه د پراشوټ په مرسته ځان غورځول، د سونا او د اوبازي د ځانګړو ځایونو ګټي او داسې نور رپورټونه خپروي. دا شبکه تیر کال د اواز په نوم د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا فعاله سوې ده، خو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټ د سرعت د ضعیفوالي په خاطر ډېر کتونکي نه لري او شایي په ورځ کې تر 200 پورې کسان د دوی رسمي ویبسایټ ته ورځي.
دا ورکو شوی عزیزانو پروګرام درو. دا پروګرام امان امیرزای وړاندې کوي. له همدې سره د ازادي راډیو د خبرونه هم سر ته رسیږي. کوربه محمد شبر له تاسو اجازه غواړي. تخنیکی همکار قادر جلالوف هم له تاسو څخه اجازه غواړي. دا پروګرام سره ور
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریلی وسی د دې هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کاته سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کوم وخته چې د ورکشوي عزیزانو خبرونه ته د ورکشوي عزیزانو په اکله اس ام اس راولېږي، د اتصالاتو د کمپنۍ د 8013 لارې نه راولېږي. گرانو محترمو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، او د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000240361. یو ورې بیا وایم 0000240361. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو ځانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. محترم اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
یو زرغون د منګرغ ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې کوم سره دلته دا فنون معنی یو دماغي تکلیف هم لري، دلته هم سره اوسېږي او د وایي چې زه د بغلان اوسېدونکی نو که د چا ورور یې تره زوی نو موږ سره د دې شماره تماس ونیسي
ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولی شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلی شئ، د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنج شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلی شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشوی عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، اوس قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
یو درو ځان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ تفصیل سره په تماس کې حضرت محمد په تماس کې ما زر رسول محمد په چیرو زیم چې زما ورور سلطان محمد چې عمر یې د 10 کالو دی عبدالله والے وسره دې محمد ما یاخه تا کا تکي یا تکا نه کې مسنه درک دي ک ار شاته معلوماتي ک په پاکستان کې ک په ایران کې یا باندې ک یا ما زرا وې را څو دې نه کې په لته کوم ما پیغام کې څنګه مې سره وي ته ار نمبر دې په لته کوم خامخه ما پیغام نشر کې ک ار شاته معلوماتي یا ایبلی یا په خبرې کومل کې ژوندې دا تکا نه کې مو سې درک نه ما نه زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د کښې تفصیل سره په تماس کې یم. نو کار چاته معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته تلیفون وکړي 0008 2 1 0 ټلیفون نمبر بیا کوم 0 8 2 1 0 2 4.
زه محمد داوود ته محمد امان زوی د میدان وردګ ولایت بندچک دی ولسوالۍ سیاب د تاجلی کلي اوسیدونکی یم. زما یو کاکا چې محمد عارف نومېده د طالبانو په وخت کې څهره د اولاده نادرکه شوی دی. بیا زه خبر شوم چې کاکا مې مړ دی، اولاد یې اوس هم نادرکه دی. چهرهی زمن دی، څلور یې لوران ی یو یې ښځه، یو ځای سلیمجان نومېږي، بل ځای زرګی نومېږي. سلیم جان د ما غږ اوروي، یا یې زرګی اوروي، یا یې کومخور اوروي او یا یې ادې اوروي. ما ته په دو شماره زنګ وي 0 8 9 9 8 8 0 8 9 9 8 8.
روجان ز رحمان الله د بټو کوټلو سالې نه خبرې کوم. د منګي اور دې عبد الله په نوم باندې دغه پینځشتګ میاشتې نادره کښوې دي. که چاته د دې په اړه کوم معلومات مونږ ته په دېش مې ربا نه زنګ ووهي چې پر وسه او شپږ نوې یولس دوی وسلام. زما نوم اسدالله دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. زما یو قریب ورک دی، نوم یې د علي احمد په نامه دی. زرجان زوی دی، کار څوک یا په هکله معلومات لري په دغه تلیفون شمېره چې زنګ ووهي 0 8 1 5 5 6 8. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه زرجان د هلمند ولایت څخه په تماس کې یم. زما یو ورور دی، زرجان په نامه. نه کاله کېږي سسکی د سم دي. که څوک د ده په اړه معلومات لري، دی زما زغه اوري په دغه شماره زما سره تماس ورس 0 8 8 0 8 3 0 8 0. شماره یې زر بیا 0 8 8 0 8 3 0 8 3. السلام علیکم.
نادرجت په هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ او د چانډیر د سیمې سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې د اسرائیل په نامه دی، تقریبا 14 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. هر چاته چې د ده په هکله معلومات وي یا دی خپله زموږ هغه اوري، موږ ته دې په دغه کې د 5 شماره زنګ ووهي 0 8 5 5 6 5 5 8. په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي هر چاته چې د ده په هکله معلومات وي یا د زموږ هغه اوري. زه خپله د چانډیر د سیمې سایز سره په تماس کې یم. زما ورور دی، تر ما کشر دی، مشر ورور نوم یې غورجان دی او د پلار نوم یې حاجي اسماعیل دی.
السلام علیکم. زه رحم الله نیازی تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست په نامو د عبدالعلیم د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی چې فلحال په جلال آباد کې اوسېږي. ورته دې کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده. که هر چاته د ده په هکله معلومات وي، موږ سره دې په دې نمبرو تماس ونیسي 0 8 8 3 0 6. بل نمبر 0 9 9 5 8 5 8 0. السلام علیکم.
زه د فاریاب د ولایت قیصار د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورک شوی عزیز دی، دا غشل کاله کېږي چې زما یو اکا دی، دا عبدالعلی په نام دی. د مزار ته تللی وو د تداوی دپاره، نو دوری ورک شو. بیا رانلی چې هر چاته معلومات یا د ژوند یا د مرګ، په دې نمبر دې ما ته زنګ وي 0 8 2 0 5 9 7 13. خدا حافظ.
الو، السلام علیکم. زه ګل افغان د خوست ولایت نه خبرې کوم. زما یو ماما ده چې په نوم د مبارک شاه ده. دا 10 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. ژوند کې لګېږي چې په دې شماره دې له ما سره اړیکې ټینګې کړي 0 8 1 0 2 2 0 9. سره زه بیا تکرار کوم 0 8 1 0 2 2 0 9. تاسو کور راځوي ازادي.
الو، السلام علیکم. زه د ولایت د ګزو د ولسوالۍ اسدالله خبره کوم. د سجیک وکړې اسا مګر دا کازوی دی په نامه د عبدالله د جانان کازوی چې ورک کی دای دې ښکاله کیږي کدی زما आवाज اوري په دې پته دی چې څنګه راځي ماته تماس ونه کی چې پر بیا اتیا نڅلیش وسو چې پر بیا اتیا نڅلیش وسو پنځنیوي وسلام
السلام علیکم الله مسلم د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د تاریخي کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو وراره مطالب په نامه باندې چې ما سره په جلال آباد کې وو ما نه برکه شو که چاته پته چې دې شمېرې ما سره په ناپې نیسي چې تر نهاویا دوه دېرش دوه یو تر اته شپېته وسلام مننه.
هلو السلام علیکم زه احمد یعقوب د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سمیشار د سیمې څخه خبره کوم چې زما ورور محمد عایف ورک دی په شپاړس اوولس کاله کېږي چې ورک دی. که چېرې دی پخپله زما غږ اوري او یار د انډوالان زما غږ اوري نو په دغه شمېرو زموږ سره تماس وکړي صفر اویا اتاویا پنځه نوي دوه سوه درویشت صفر اویا اته څلوېشت شپږ څلوېشت درې سوه څلور صفر اویا یو پنځوس درې پنځوس دو پنځوس څلور د دوه شیرینې ورکول کېږي.
زه اخترجان د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې نوم یې آغا محمد او د پلار نوم یې شاه محمد ده، دا دومره وخت کېږي لس کاله کېږي د ایران تللی عورت ده. که چاته معلومات یې دا غادي ما غږ خپله اوري نو په دې شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه اویا اته سوه یو پنځوس اووه سوه اووه زره اته سوه شماره یو زر بیا تکراروم صفر اووه اویا پنځه اتیا اته سوه یو پنځوس اووه سوه اووه زره اته سوه شماره یو زر بیا تکراروم صفر اووه اویا اته سوه یو پنځوس اووه زره اته سوه وسلام په احترام.
متن یم له غزنی نه موږ یو خلک په نامه محمد جمیل د املا محمد حنیف زوی د زنخان او لسوالۍ د فلر کړه د کلی اوسیدونکو یم. انزل فراز کی سیده غزنی خر سمابات له کلی نظر کښوې ده چې دا معلومات یې په دې شنو مارودي مختبان ګوي صفر او سوه نه وي شپږ سوه دراته لاس شپږ بل شماره ده صفر او سوه واوی یو سل او پنځوس دوه سوه دوه دی کچاته معلومات په دې شمارو دي مشه زنګ وی ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. انا سیر د کاټاون سګابل سوالي ما یو ماما بنوم د قادر د باګرام ول سوالي د ملا ما شاخان ز د دې ښکار کیږي چې تران ته نه خبري نشته که په دغه بیا حق لاس وګ معلومات لري مونږ ته په دې شمیره زنګ راووي سپر واویا سپر او او
السلام علیکم. امیر ویسن ندی ولایت د زابل ولایت دارغنده ولسوالۍ د شیجان د کلي اوسیدونکی ندی ولایم یو ورک عزیز لرم. هغه هم د زابل ولایت دارغنده ولسوالۍ د شیجان د کلي اوسیدونکی وحید لایم نویب لایم نومده د عبدالوکیل کاکاوي د نکی الله او حبیب الله ورور. دغه وحید الله د پنځه ویشت کال ده له رنګه تور ځوان له رنګه تور کپ لري څلور کاله له مخه له خپل کور نه له ډېرې لیوالانو سره د ایران په طرف په کچه ښه لارې کې پاتې شوی ده. خو له څلور کاله تر نن ورځې پورې یې هېڅ حال او احوال موږ نه لرو. د ده کورنۍ ډېره سخته پریشانه ده که هر څو د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي موږ ته په دې شمېره زنګ ووهي یا د راډیو آزادي ته خپل پیغام ثبت کړي. زموږ د تلیفون شمېره ده صفر واویا پنځه اتیا څلوېښت شپاسو اتلس. شماره بیا هم درته تکراروم صفر واویا پنځه اتیا دوهویشت شپاسو اتلس.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 دواویشت یوولس سلیریست یو سلو پینزلس گرانو اوردونکو محترم و دوستانو دین نوزل پارا دیورکو شو عزیزانو دوستانو ده پروگرام وقت هم دمرو پا دیلی چه پا دغه پروگرام که مو کمرک شو عزیز یا دوست پیدا شوی بی کنوی خیر بیا هم تاسی کولشی چه آزادی را دیوتا تیلیفون وکری لیکونه ایمیلونه او اسمیسونه را ویدگی اخپل ورک شوی عزیزان مرتوی زه امان الله امیرزای تر بل پروگرام مالا تاس ترخطای پا منی کم روغ جور خواخاو بریلی وسی خوب پیاد لاری چه آزادی رادیو ده سهار لونه ده مخام تر و بجو پوری خپروانی لاری ده تا بهیر که با پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یاده بوما
دا ورکوشو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروگرام اوریدل مهروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي